دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې په قطر کې نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوی پړاو پیلیږي او د افغانستان د سولې عالي شورای د سولې د بهیر د بریا لپاره مهم بولي. په نړیوالو مسایلو کې به د ملکي حکومت د اعادې لپاره د سیاسي او مدني فعالانو د اعتراضونو د دوام په اړه په سودان کې البته یو مطلب واورئ. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي چټکه لاره اور بند دی. د خوست چارواکي وایي تېره شپه د تڼیو ولسوالۍ کې په یو واده یې د یو کس لخوا ډزې شوې چې لږ تر لږه درې کسان یې وژلي او دولس نور یې ټپیان کړي دي، او په ایران کې سیلابونو او سختو اورښتونو شپږ نور کسان هم وژلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي چټکه لاره اور بند دی. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه د ټویټر په څو پرله پسې پیغامونو کې ویلي طالب مشران باید خپل مرکچي استازو ته اجازه ورکړي چې په دې اړه د خبرو اترو میز ته راشي، او زیاته کړې ده چې خپله به پر دې ټینګار وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانانو د افغانان د یو پراخ اوربند مستحق او غوښتونکي دي، او امریکا د دوی د دې غوښتنې او حق ملاتړ کوي. د امریکا د ځانګړي استازي په وینا امریکا ځکه د سولې خبرې پیل کړي چې نوره جګړه د حل لاره نه ده. نوموړي د طالبانو د یوې اعلامې په ځواب کې دا هم ویلي چې جګړه په افغانستان کې امریکا نه ده پیل کړې، بلکې دا هیواد د لسیزو راهیسې خپله د افغانانو ترمنځ د اخوډب شاهد دی. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړې چې د خبرو پر مهال یې د تاوتریخوالي د راکمولو لارې چارې وړاندیز کړي دي. نوموړی وایي د وژنو د پای ته رسولو لپاره زموږ سره د شریک کار په ردولو طالبان دا لړۍ نور هم غځوي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په قطر کې د طالب استازو سره د تیر پړاو خبرو وروسته ویلي وله دې ډلې سره به بل ځل خبرو کې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل مسایل د بحثونو اساسي مسایل وګرځي. طالبانو تر اوسه د اوربند او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې رد کړې دي. دې ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې پسرلني عملیات اعلان کړل چې د افغان حکومت او امریکا توند عکس العمل راپورته کړ. که څه هم زلمی خلیلزاد د طالبانو سره په دوحه کې د مخامخ خبرو د پایل د وخت په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي نن به په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ بل پړاو خبرې اترې پیل شي. د خوست چارواکي وایي چې تېره شپه د تڼیو ولسوالیو د درګي په کلي کې یو کس چې د نشې په حال کې وو د واده د مراسمو پر ګډونوالو ډزې کړې دي چې له کبله یې درې کسان وژل شوي او دولس ټپیان دي. نن سهار مهال د خوست والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د تڼیو په درګي کلي کې د واده محفلو چې یو کس د نشې په حال کې پرې ډزې وکړې.
تېره شپه د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې یو کس چې هغه د نشې په حالت کې وو د خوښۍ او د مراسمو ته نتلی په خلکو باندې ډزې کړې دي چې په دې کې د معلوماتو له مخې دولس کسان ژوبل شوي دي او درې کسان نور وژل شوي دي. پیښه د پولیسو لخوا نه تر جدي څېړنې او تحقیقاتو لاندې ده. د یوه جنایي پیښه وه.
بلخوازای اوسیدونکي وایي چې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي او بریدګر د ډزو له ځایه تښتېدلې. د خوست ملي امنیت ریاست په یو بل خبر کې ویلي دي چې د سرتیرو تیر مسخوتن د خار د تویشي پل په سیمه کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر مخکې له دې چې هدف ته ورسیږي لمنځه یوړل. ریپورټونه وایي چې د کندوز تخار لوی لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. د کندوز تخار د لوی لارې موټر چلوونکو او مسافرو ازادي رډیو سره په خبرو کې ویلي چې نن دوشنبه د غلوې لارې د ترافیکو لپاره پرانستل شوی او دا مهال پرې خلک تګ راتګ کوي. دغه لوی لاره له دوه ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د کندوز د والي ویاند اسمت الله مرادي وایي ولایتي اداره د اړوند ارګانونو سره کار کوي څو د دې لارې خوندیتوب باوري کړي. ځایي خلک وایي څو چې د دې لارې په اوږدو کې شاوخوا کلي د وسلوالو طالبانو له موجودیت پاک نه شي او پر لاره نورې امنیتي پوستې ځای پر ځای نه شي، د دې لارې خوندیتوب به ستونزمن وي او د بیا تړل کېدو احتمال شته. په ایران کې سیلابونو او سخت ورښتونو شپږ نور کسان هم وژلي. چارواکو پرون ویلي چې تازه په جنوب لویدیځ خوزستان ولایت کې 15 کسان او په لویدیځ ایلام ولایت کې یو کس سیلابونو وژلي. په دې سره د مارچ 19 په ایران کې د پیل شوو سیلابونو او ورښتونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر شپږ اویا تنو ته ورسید. د ګڼې مرګ ژوبلې تر څنګ سیلابونو ګڼ ښارونه او مځکې هم لاندې کړي دي. او په کوټه ښار کې پرون هزارګانو د درېمې پر لپسې ورځې په مخ اعتراضي ناستې ته دوام ورکړ. دوی وروسته له هغې اعتراض پیل کړ چې د جمعې په ورځ یو هزار میشتې سیمې هزار ګنجي کې یوه چاودنه وشوه. مظاهره چیانو کوټې ته تلونکې لویې لارې تړلې وي او د هزارګانو د وژن او د هزارګانو وژنې بندې کړی او مرګ پر ترهګرۍ شعارونه یې ورکول. دا خبرونه
لپی یو سټډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. که څه هم طالبانو او امریکایي چارواکو په قطر کې د خبرو د پایل په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د دې خبرو نوی پړاو نن پیلېږي. د سولې عالي شورا دا خبرې د سولې د بهیر د بریا لپاره مهمې بولي.
هر هغه هیواد چې موږ سره همکاري کوي، مرستې کوي سولې لپاره، د سولې تسهیل او تصفیه کولو لپاره وي، موږ هغه ملاتړ کوو.
د اختطافونو له کبله د افغان سوداګرو له اندېښنو به په یو راپور کې خبر شي او په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندز تخار لویه لاره د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ له څو ورځو جګړو وروسته نن خلاصه شوه.
ډېر زیات خوشحاله وو چې دا د تخار کندز لویه لاره بیرته خلاصه شوه، ځکه دا تړلې وه دوه درې ورځې د جنګو په حساب باندې. کندوزیان په تخار کې بند پاتې وو، تخاریان په کندز کې بند پاتې وو. دا چې خوشی شوه د خلکو مشکلات حل شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سودان کې د ملکی حکومت د اعادې لپاره اعتراضونه دوام لري. نور راپورونه لرو او په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړی د نننۍ غرمنۍ خبرې مجلې لومړی راپور ته د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ غونډه د سولې د پروسې د بریا لپاره مهمه بولي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی غواړي دا غونډه لازم پرمختګونه ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله په راپورونو کې ویل شوی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د خبرو نوې پړاو د حکومت او طالبانو د رسمي مذاکراتو د پیل لپاره ډیر مهم بولی. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی غوړي چې د غونډه وکولې شي له طالبانو سره د مخامخ خبرو په برخه کې د پروتو خندونو په لری کولو کې ګټور واقع شي.
هر هغه هیواد چې موږ سره همکاري کوي، همجاغ وسی او هماهنګیان ډیر کی مرسته کوي سول لپاره، د سول تسهیل او تسکول لپاره وي، مونږه ملاتړ کوو، استقبال کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې کوي. ښاغلی قریشی څرګنده کړي چې اسلام آباد د دې مذاکراتو د بریا غوښتنه کوي. امریکا او طالبان په داسې حال کې د خبرو اترو شپږم پړاو پیلوي چې افغان حکومت او یو شمېر سیاسي څېرې لا هم د قطر د بین الافغاني خبرو اترو په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي. د مصالحې د رهبری شورا یو غړی محمد اسماعیل خان ویلي که حکومت دوهې غونډې ته چې د روانې میلادي میاشتې په 19مه نیټه جوړیږي د پلاوي په ټاکلو کې بریالی نشي، نو لسګونه افغان سیاسیون به د مسکو د تیرې غونډې په څیر پکې برخه واخلي. په عین حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دا پړاو خبرې د سولې پروسې لپاره برخلیک ټاکونکي بولي. دی وایي دا غونډه به برخلیک ټاکونکي وي ځکه چې د سولې پروسې په وړاندې یو لړ خنډونه موجود دي. دواړه خواوې باید نهایي تصمیم په دې برخه کې ونیسي. زه په دې فکر کې یم چې ښاغلی خلیلزاد باید پر پاکستان او طالبانو فشار واچوي او په دې کار سره د سولې لپاره ښه زمینه برابرېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیر کال له اکتوبر میاشتې تر اوسه 15 پړاو خبرې له طالبانو سره کړي چې لاسته راوړنې هم درلودې، خو د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیلول او د سولې په موضوع کې د افغان حکومت او سیاسي څیرو ترمنځ اختلافات پر دې پروسې سیوری غوړولی او په یو ډول سره یې اغیزمنه کړې ده.
په همدې حال کې یو شمیر سیاسي څیړونکي وایي چې د قطر غونډه د سولې د پروسې پر وړاندې د رامنځته شویو ستونزو د اوارۍ لپاره ده. له دې ډلې وحید مژده په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال نسیم شفق سره په مرکه کې ویل چې ممکن ښاغلی خلیلزاد هڅه وکړي طالبان دې ته چمتو کړي چې د افغان سیاستوالو ترمنځ او بخی د افغان سیاستوالو ترڅنګ د افغان حکومت له پلاوي سره هم وګوري.
دقیقا دغه غونډه د همدې لپاره ټاکل شوې ده چې نن وشي، او اصلي هدف یې دا دی چې دغه مشکلات چې رامنځته شوي دي او د سولې په پروسه کې یو ډول سوری غوړولی ده دا لرې شي. تاسو پوهیږئ چې له هغه نه وروسته چې افغان حکومت د خالد په نامه عملیات په لار واچوله، طالبان هم د فتح په نامه خپل عملیات اعلان کړ. دا مسله د دې لامل ګرځېدلی ده چې د نن په افغانستان کې ځینو سیاستوالو هم په بهر کې امریکایان مخصوصا خلیلزاد دې مسلې ته یعنی انتقادي نظر ولري، او اوس غواړي چې دوی سره طالبانو سره په دې مسله باندې هم خبرې وکړي تر څو چې د تاوتریخوالي کچه راکم شي. او بله مهمه مسله دا ده چې خلیلزاد غواړي چې طالبان قربان په باره کې یو تصمیم ونیسي.
نو ښاغلی خلیلزاد چې دغه کوم څه چې هدف دی او تاسو هم هغه ته اشاره وکړه، څه ګمان کوئ چې طالبانو باندې به دومره فشار راوړلی سي چې طالبان د خبرو ومني؟
تر اوسه پورې چې طالبانو خبرو ته مونږ توجه کړی او څېړلی، طالبان هیڅکله هم په دې هکړه کوم امتیاز نه دی ورکړی. نو دا وار هم زه په ډېر اطمینان نه لرم چې طالبان کوم امتیاز ورکړي او په دې مسله کې د خلیلزاد خبره ومني.
بله، او بل مجدا صاحب په راتلونکو څو ورځو کې به بین الافغاني مذاکرات هم په قطر کې پیل سي. دغه غونډه چې نن د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ کېږي څومره به وکولای سي هغه غونډه ته، یعنی بین الافغاني مذاکراتو ته په یو ډول سره زمينه مساعده کوي او هغه ښه نتایج ولري؟
یو مسله چې مهمه ده دا چې افغان حکومت تر اوسه پورې په دې چې خپل پړاوې ولیکي کنه د ضرب نظر دی. دلیل دا دی چې طالبان دا پړاوې د افغان حکومت د نماینده په صفت نه پېژني، او وایي چې دا خلک چې راځي د مستقل شخصیتونو په صفت کې راشي مشکل لسته. زما په نظر خلیلزاد شاید په دې غونډه کې دا کوشش هم وکړي چې طالبان دې ته وهڅوي تر څو چې دغه هیئت ومني په یو ډول د حکومت د نماینده په صفت. دا مسله هم مهمه ده، او که دا کار وشي بل شکه په راتلونکي غونډه کې چې په نولسمه شروع کیږي په دې کې به مثبت تاثیر ولري.
د سیاسي چارو کارپو وحید مژده و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د نوی پړاو د پیل په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر محمود قریشي له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو نوی پړاو نن پیلېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دی له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري، او اوس هم فیروزه عزیزی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د غلیو لپاره د صنعتي پارکونو د جوړولو په هدف ځمکې ویشي. د دغه وزارت ویان سمیر حسن ازادي راډیو وویل د غلیو د تولیدونکو او صادرونکو اتحادیې سره هوکړې ته رسیدلې چې ډېر ژر به په ننګرهار، کندوز، بلخ او کابل ولایتونو کې د صنعتي پارکونو لپاره د ځمکو ویش پیل کړي. نوموړي وویل په دې هم بحثونه شوي چې څنګه کېدای شي په دې برخه کې زیربنایي ښارګوټي جوړ او پانګونې پرې وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د غلیو مرکز له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د حکومت له لوري ورته پاملرنه نه کېږي او د غلیو د تولید او صادراتو په برخه کې په کافي اندازه اسانتیاوې نه لري. د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې ریاست وایي په دغه ولایت کې بارانونو د وچکالۍ ستونزه حل کړي. د هلمند ولایت د کرنې مشر زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې د پراخو بارانونو له امله د ځمکې د اوبو کچه 1.5 متر لوړه شوې چې ورسره کرنیز فعالیتونه هم چټک شوي دي. نوموړی وایي روان لمریز کال کې به دغه ولایت کې ګڼ کرنیز محصولات راټول او د کرنې په برخه کې به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بورې قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، 150 کیلو بورې بوره 1,680 افغانۍ، 1.5 منه بورې وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان 1 لیتر پټرول تیل 9.5 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 15 پیټه پوله، 1 یورو 1.8 افغانۍ 40 پوله، 1 انګلیسي پاوند 0.5 افغانۍ 30 پوله، 1 سعودي ریال 0.5 افغانۍ 50 پوله، 1 ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پیټه پوله او 1 پاکستانی کلدارې 1,540 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري، او اوس هم د دې خبری مجلې په دوام پام وکړئ یوې نړیوالې مسلې ته. په سودان کې اعتراض کوونکي سمدستي یو ملکي حکومت ته د واک د لیږد غوښتنه کوي. پوځي شورا چې له قدرته د پخواني ولسمشر عمر البشیر تر لرې کېدو وروسته د دې هیواد واګې په لاس کې لري، د یو انتقالي حکومت د جوړېدو ژمنه کړې ده. دا مسله نوریاس نوریق تعقیب کړې او دا شیبه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې را سره دی. نوری صاحب، مظاهره کوونکي خو دا غواړي چې سمدستي د واک له پوځي شورا نه ملکي حکومت ته ولیږدول شي. پوځي شورا د دوی د غوښتنې په وړاندې کوم دریځ تر اوسه پورې لري او څه وایي؟
البته دا غوښتنه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا د سودان پروفیشنل اسوسییشن په نوم ټولنې چې مظاهره تنظیم کړی ده، او البته د بشیر پر ضد دغه مظاهره تنظیم کړی وي. دغه ټولنې همداراز غوښتنه کړې چې دغه انتقالي حکومت چې دوی غواړي او وسلوال ځواکونه دواړه به په بشیر او دغه راز د استخباراتو د ملي او امنیتي ادارو ټول رئیسان عدالت راکاږي. دا دوی یو بله مهمه غوښتنه ده. په زرګونو مظاهره کوونکو د سودان په پلازمینه خارتوم کې د پوز د مرکزی قرارګاه په مخ کې د اعتراض په توګه خیمه درولې چې پر واکمنې پوز شورا چې له قدرت د عمر البشیر تر لرې کېدو وروسته قدرت په لاس کې اخیستې خپل فشارونه ته دوام ورکړي. د دې مظاهرو تنظیمونکو ټولنې له خپل ملاتړو د غراز غوښتي چې خپل اعتراضونه تر هغو دوام ورکړي چې غوښتنې منل شوې نه وي. د مظاهره کوونکو د دغو غوښتنو په اړه د پوز شورا یو ویان چې له نور غړو سره پرون د ورځې ناوخته په یو خبری غونډه کې را څرګند شو، اشاره ونکړه، خو یوازې د استخباراتو د ادارې د نوي مشر د ټاکلو اعلان وکړ. لدی مخکې البته پوځي شورا د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره کتلی او له هغوی ځنې غوښتي وو چې د صدر اعظم په توګه د ټاکلو لپاره پر یو خپلواک شخص موافقه وکړي. د فرانس پرس خبری اژانس یو خبریال چې په دې غونډه کې حاضر وایي چې د دې شورا یو غړي جنرال یاسر العطا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته ویلي چې پوځي شورا غواړي د ازادۍ، عدالت او دیموکراسۍ پر اساس یا یو ملکی دولت جوړ کړي. اعتراض کوونکي دغه راز پر دې هم ټینګار کوي چې ملکی استازي باید په پوځي شورا کې شامل شي.
بلې، او نور سب نړیوال ټولنې په سودان کې د دې کړکیچ د حل په برخه کې څه کړي تر اوسه پورې، څه اقدامات او هلې ځلې روانې دي کنه؟
د مظاهره کوونکو لمشرانو او د واکمنې پوځي شورا تر غونډې مخکې د خارتوم لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي سټیفن کوتسس د دې شورا له مرستیال سره کتلي وو. د سودان دولتي خبري اژانس د راپور لمخې محمد حمدان داګلو ښاغلي کوتسس ته په دې اړه چې پوځي شورا په سودان کې د امنیت او ثبات د خوندي کولو لپاره تر اوسه څه اقدامات کړي معلومات ورکړل. په عین حال کې د سودان د بهرنیو چارو وزارت هم د ویلامې پرول سره له نړیوال ټولنې غوښتي دي چې د سودان په سودان کې د اهدافو د لاسته راوړلو لپاره د پوزي د دیموکراتیک انتقال له بهیره ملاتړ وکړي. البته د یادونه وړبول چې متحده ایالات، بریتانیا او ناروی هم د ریاکشن به پور از باندې د سودان له پوزي واکمن شورا او د غرض نورو خواو څخه وغوښتل چې د خبرو لارې دې دغه لانجه هوار کړی او پر یو ملکی انتقالي حکومت دې سلا وکړي.
بل او نور سب کلان راته وای چې سیمیز لوبغاړي لکه سعودي عربستان او متحده عربی امارات یا د سیمې نور قوتونه دوی صدرېز لري.
سعودي عربستان او متحده عربی امارات د انتقالي شورا په ملاتړ غږ اوچت کړی دی. البته د یادونه وړ بولو چې سودان د هغه ائتلاف یو شریک دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ په یمن د یمن په جګړه کې د حوثي یاغیانو پر ضد تر اوسه پورې پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې ده، او په همدې خاطر سعودي عربستان او متحده عربي امارات غواړي چې د سودان لانجه له سوله ییزې لارې هواره شي.
ډېر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو. نوریاس نوری و چې په سودان کې د روان کرکیچ په اړه جزئیات اورول. په دې هیواد کې مدني فعالان او سیاستوال سیاسي فعالان له پوځي شورا غواړي چې واک ژر تر ژره ملکی حکومت ته وسپاري، او د دوی اعتراضونه د دې غوښتنې لپاره دوام لري.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کو. اکرام الله اکرام د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبره شوی.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سولې په اړه د راتلونکي لوی مشورتي جرګې په برخلیک او له دې جرګې سره د حکومت د اجرایي رئیس د پریکون په اړه سرمقالي او تبصرې خپرې کړې دي. د مسیر خپلواکي ورځپاڼې په سرمقاله کې چې عنوان دی د ثبات او همپالنې ټیم دریز او د راتلونکي مشورتي جرګې برخلیک، راغلی دي د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې د سولې لوی مشورتي جرګه د افغانستان د ستونزې هواري ته ګټوره نه ده او ګډون پکې نه کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د دې جرګې په اړه لوړاندې نیوکې موجودې وي، خو اوس دا دی سم نیم حکومت او د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي دا جرګه تحریم کړه. سرمقاله لیکونکي لیکي چې که څه هم افغان ولسمشر ویلي چې په دې اړه به د ښاغلي عبدالله اندېښنی واوري، خو د سرمقالې لیکوال فکر نه کوي چې په دې سره به هم ستونزې حل شي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې له دې جرګې سره به اختلافات نور هم زیات شي، ځکه د ده په باور لا هم روښانه نه ده چې جرګه په څه بحث کوي او اصلي دنده یې څه ده. له جرګې سره د مخالفت بل لامل د سرمقالې لیکوال دا په ګوته کوي چې دا جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمایش او خوخه جوړیږي او هڅه کوي چې د هغه دریځ پیاوړی کړي. ملیار من خپلواکي ورسپانې لیکلي د جرګې په وړاندې له دې مخالفتونو وروسته که بیا هم دا جرګه جوړیږي نو هیڅ لاسته راوړنه به ونه لري او د میلیونونو ډالرو لګښت به هیڅ وي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د جرګې په اړه لا له وړاندې انتقاد موجود و چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دې جرګې انتخاباتي ګټه اخلي. د سرمقاله په پای کې غوښتنه شوې چې حکومت باید د جرګې په اړه له ډېر دقت کار واخلي او له ټولو اړخونو سره دقیقې مشورې وکړي، کنه د دې جرګې ګټې به له تاوانونو ډېرې شي. او دنیا خپلواکي ورځپاڼې د ملت که د حکومت مشورتي جرګه په عنوان په خبره کړې سرمقاله کې د یو شمېر سیاسيونو له قوله لیکلي دي چې حکومت باید د سولې د مشورتي جرګې پر ځای د سولې په پروسه کې مثبت او رغونکي همکاري وکړي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې قراینو ته پکاتو فکر کیږي چې دا جرګه به د ملت اراده تمثيل نه کړي بلکې حکومتي جرګه به وي چې د سولې پاړه به د حکومت دریز پیاوړې کړي او د سولې د بهیر په وړاندې به یو بل خند جوړ کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي دي چې که څه هم جرګه د افغانانو تاریخي ارزښت دی، خو د سرمقالې لیکوال باور لري چې په اوس وخت کې د سولې د یون مخنیوي د ځکه په تیرو څلورو کلونو کې ولې حکومت جرګه نه جوړوله چې اوس د سولې هڅې تیز شوي د جرګې جوړولو ته مټې باډ وهلې.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. د کندز تخار لویا لارا نن یو ځل بیا د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه او دا مهال خلک تګ را تک پی کوي. دا لویا لارا له دوه ورځو را په دیخوا د دې لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د تحرکاتو له کبله بنده شوې وه. د ازادی رادیو خبریال اجمل آریان او په دې اړه تفصیل.
د کندز سخر د لوی لارې موټر چلوونکو او مسافرانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې نن دوشنبه دغه لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه او دا مهال خلک پرې تګ راتګ کوي. دغه لوی لارې له دوه ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. د تخار او د کندز ولایتونو دوه تن اوسیدونکو نورالله او ګل احمد په دې اړه وویل
ډیر زیات خوشاله وو چې دا تخار کندوز لوی لار بیرته خلاصه شوه ځکه دا تړلې وه. دوه درې ورځې د جنګو په حساب باندې کندوزیان په تخار کې بند پاتې وو، تخاریان په کندوز کې بند پاتې وو. دا چې خوش شوه د خلکو مشکلات حل شو، خو دې بیا نه تړل.
موږ ډیر زیات خوشاله یو د امنیتي ځواکونو چې دغه لارې خوش کړل او دغه لارې خوش شوې ده. د نورو مخالفو ډلو نه هم دغه غوښتنه کوو چې کوشش وکړي مسافر ته صدمه ونه رسېږي، مسافر په مخ دغه لارې پرانیزي.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې لا هم دغه لارې په اوږدو کې امنیتي ګواښونه موجود دي او خلک په ډاډه زړه پرې تګ تک نشي کولای او لامنتي ارګانونو غواړي چې د دغه لارې وضعیت ته جدي توجه وکړي. د دغه لارې دوه تنو موټر چلوونکو غلام سخی او مرزا محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
نتیز واکونو په دې توانې دلې دې دالو لاره د خلکو په مخ خوشی کی خو اوس هم تعهدات ستدل لګزره بیا هم غوښتنه لرو چې عملیاتونه د خپل ډیر کې څو د مسیر کې تعهدات پاتې نسی.
لاره ودا چې وخت هم پامن کنه سړی دې خپل اطمینان باندې سره تل چې وایي چې والا دغه لاره امن ده او امنیت سره ده. امنیت وختونه موږ دال چې امنیت جوړ کړي.
په ورته وخت کې د کندز ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری هم پر امنیتي ارګانونو غږ کوي چې د دې لارې په نام سیمو کې پوسټ جوړ کړی ترڅو خلک په ډاډه زړه پر سفر وکړي.
اره دا غوښنه لسر له وسنه نه دي، دا تقریبا کلو را سي دا غوښنه دي. موږ له حکومت محلي مرکزي نه خواهش دا ده چې هلته پوسټ جوړ کړي، بيزونه جوړ کړي، وسو د قندز خلک دي، تخار او بدخشان خلک دي، په اسانه پر راحتي وکولای شي لږه مسیره رفت آمد وکړي.
بل خو د قندز دی ولی ویان اسمت الله مرادي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ولایت رهبرۍ اړوند ارګانونو ته سپارښتنه کړي چې د غلارې د خوندیتوب په خاطر کوټلې ګامونه پورته کړي.
ولایت رهبرۍ په دې ورستیو کې په نظامی غونډو کې البته امنیتی مسولینو ته هم امنیتی کشفی دفاعی مسولینو ته هم لارښوونې شوې دي چې په دې برخه کې کار وکړي. لسونه ورسره شریک شول ترڅو په دې لارو باندې چک پوینټونه او پوسټې واچوي د خلکو د امنیت ټینګښت په موخه باندې.
د خلکو د خبرو پر بنسټ ترڅو چې د دې لارې په اوږدو کې شاوخوا کلي د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاک نشي او دغه راز د امنیتي پوستو په شمیر کې زیاتوالی را نشي، ښایي بیا ځلې دغه لاره وتړل شي ځکه وخت نا وخت د دغه لارې په اوږدو کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
محمد کریم د کندهار ولایت څخه میړی کني ولزه درې سي جمهور صاحب سو مدا غشتنه ده چې د کمی وادي کړي وچ فرمان صادر کړي وچ فرمان کړه غلې وچ بنجان چې د خپل ولایت ته به سره تبديل کوي د واسطه و چې ناس یې غو فتر وسه پرې نه کړي وروره چې وی کې خوشاله او موږ د صدا غشتنه چې دغه وګټي چې بنجان نور ولایت ور سره وا سره باندې خپل ولایت تواصل او کناستي تحقیقات دي نو کې ورور کلونه پرسوي دي پنجانا چې ډیره وخت ته کلونه خپل در کلو ډیر کلونه تیر کړه. دې بیا تحقیقات نو کې د سی او سره سره ازادي د امکان څخه ډیره زیاته مننه زنده باد ازادي راځي.
منګ د ننګرهار ولسونه د ازادي راډیو د لارې نه عمران خان ته دا زیر ورکو چې عمران خان دا کم دوه هدف چې تللی دا نشي تر سره کولی. د پردي په کور کې لاسوهنې مه کوه. منګ رسمي قانوني ریاست جمهور لري چې جمهور لرو حکومت لرو دا زمونږ خوښه ده. کار زمونږ دی ملک زمونږ دی. ته په منګ باندې باداري نشي کولی ځکه افغانان تاریخ تاته معلوم دی عمران خان دا دریم ځل دی چې د موقت ادارې چغې وهي. بل دوه هدف په پکې ترسره کوي چې یو د ډیورنډ کرښه ده بل اوبه دي. خو افغانان هېڅکله هم د دې په دې څه خبرو نه غولېږي او نه تېرېږي. دغه پیغام دی عمران خان ته او د افغانستان ټول ولس ته ورسېږي چې د عمران هدف معلوم ده د ډیورنډ کرښه ده او د کار اوبه دي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.